ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېری همزولي او خپلوانې په کوچنوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور وسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه نجونې له پلرونو او د کورنیو له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنوالي کې له ورکړې ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زما د کاکا لور ده چې دغه ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وم، چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو خاون په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی م چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته مرسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورو کې پخه چی پخه نه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه، اوس جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکولې، د کور په وصول باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعري خو هم خپل کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری دو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې یم. دوی وسوان شاعر نظر مې اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم د اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زال شاو په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګاه و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پادشاه خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس تخم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، چې له ننه څه باندې شپږ کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشي دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دی وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو. نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کې او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه. زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2000 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په دزمکه باندې داسې مختلف خلق دي کنه، هغه هم خلق د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دات چری وه د لشکر سر تبسه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 مله خستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لیست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر کی لمن گلمن یما چ حد نلری
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوري هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شایي د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی پتندی باندی دوارا لسنگسارا و دسوزاولا لکه زخم طول لارا چیرته روان لکه دمست و وینو دارا جار دی لطپو ملنگ جار لکه زارا والو تی لزخم لکه وور للا زارا و نیسا داغشه دلینده و زموارا هسکه بسر جنده دبر وطن نیولی مطکی خاورا د دل بر وطن نیولی مینه نیزونو غنده مست و سرشارا غرق و لچیغو لکه نیوی لنیزارا چو بهار رنگ و کرنگون چو بهارا چه پاتن اسکش ولا تاو کل ازهارا نه ده تندکونو ماتا نه ولا انکارا اسک غال راغی ده تا غال تلدارا یم ینساقی زرچاو دن نه برکی نوا دا زمگ مجنون دی مجنون نی بر کینوا مست آزادی نارا کفن کی وی سارا ماوی کز لارم خوز بیر تراغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو کی روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزای تاو تری تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپل د پی ټی مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې دا خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولې بختوره ګڼي. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دي پښتون احساس سره نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دي ګرانه او دایو کړي وا مانا هیر وا په بدل مې قتل وا ته لیکلی وا چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راته دي ګرانه مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دی خندري ګرانه او نادر میدان تا دشمن را دخ پخپلوان هم دیران ایران دا آزاده ای انقلاب کلونا پشتین پشتین
دا منظور پشتین شاعری دا گیلمن وزیر ولسی شعر او سندری شایی د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بی خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز یې د چا دی او آغلی مهربی د خپلې نوې سندرې لپاره څرنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د آغلی مهربی څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یوه برخه به سره واورو.
زما د هستی زما د شایست بہا بتو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بے گاد بلچا پپلن ہتلی مما تن راگوری دکھا حق دو ہم بد کری دی دکھا حق دو ہم بد کری دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې دې سندره نوم څه ده.
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی. د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه نومړی شي چې بن پر راغلې د پرغې باندې یعنی دغه د زړه خبرې دي دغه درد دي دغه اغه احساس دي هغه پټ احساس دي دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دي په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصطلاح دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشته وي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو په وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډې لنډې دي هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضي سندرې دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت دقیقې هغه خسته کوني یعنی هغه واقعا غمیږي پورې وچا باندې چې اوري خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره د غومره د کتر دې ما ټکس یا شیر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راکړل بیا مې لوډي ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي. دا مو د شاعري اغلې ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلې ملال سره مزه په لغیدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کمه سندره ډېره وجديږي بیا غیول هر رقم چې ستا خوشي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپلې سندرې د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره و د نیمې غني شعر چې ما غیته ویل معلومات یې دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حقم یعنی لرم یک تکار یعنی اصلا جایز دی.
آسیا جان ځینې سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې وو سندرې نوم لالونه ده نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یوه ځای کې ما د ده شعر ښځینه کړې دي او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخشي سندره د ده د مرګ وروسته راووته اول د ده لومړي تلین ته وه خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویله او اجازه مې واخیستله چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه است نو دغه یو تغیر ما په دا یو سندره کې راوستل یم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ژغه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زه نوې
روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه هبه نه تری پښتانه زما لالونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه هبه نه تری پښتانه
زما لالونا سوچ جبا د پرتو وی زبیا ما
کبیر تاسو تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم. یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شیر ولید کنه؟ شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شیر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یاد سي چې یو جوړ کړی قالب دې دی بلې سندرې سره پیلهام یا د یو بل کمپوزر سره پیلهام. اکثره هنرمندان، یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ که پلان هم غزلونه وي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف وي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز مې جوړ کړی دی. یعنی ما شعر خوښ کړی دی، بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم. یو کس دی کسانو سره پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب
دی. شعر په باره کې دا خبره مشهور ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي. البته هر هنر یو ډول الهامي وي، په زور هنر نشي تخلیقېدای. د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي؟ که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوزم یعنی زه خپل تجربې سوام، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپل تجربې سوام. ما هم لکه مخکې چې وویل، زه د شعر سره الهام اخلم. سوال دغه شعر چې ما واورېدی اوبو مې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو. بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عام دومه کوزده کوي یا دا یا هغه. نو یعنی دغه یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شیر پیل د احساس څه دی، خو پای پر احساس نه ختمیږي. نو دا هم دغسې دی، سړی یو قالب ورته جوړوي، بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي، ډېر کار غواړي.
آسی جان، تاسو وویل چې یو الهامي حالت وي کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو څرنګه وویل دا شعر مو خوښ سوی دی او تر ډېره سي زه څرنګه اورم، تاسو د شعر موضوع خوښه سوی ده نه د شعر موسیقي، همداسې ده؟
دواړه مې خوښ سوي دي، خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه وویني، یو حالات وویني، دغه حالات دغه حالات ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم دا کوم، دا خو ټوله تقریبا. مګم زما فکر همېش چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي، موضوع مطرح کړي. نو شاته غورځي او دغه شعر چې مول د داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي، او یاده چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپله انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لیو ځوان شاعر سره غږیدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا او نن د مشبه وم ډک د ستوري لچکول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکۍ او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپې وې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلمه او راتلمه تاونه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړنې په کښتۍ کې دننه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله تاوانه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د ورېښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدمه بندي حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاویدم تاوانه لیدم شپوم رالویدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه په سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو الوتمه الوتمه تاونه لیدمه شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې زنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپوم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي د چپی په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي یو سناسام حماسي شعرونه پکې دي
دا خو د موضوع له اړخه سو د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکې سته
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه
یا وروه یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه سوې نه
پښتو کتابونه هلته له ځان سره لرې د شعر کتابونه سه مطالعه کوي
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسره یو الهام راغلی اماغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی
شعر توایم په دې کې چې او رځم کو پام لري نوار وګرځي ته شعر انوان دی وای زره زره وسوما انګار شوم په اور زره زره وسوما انګار شوم په اور زره زره خاور شوم ایرې شوم په اور زره زره لچاتخه گلاو کرم او چاته پر یادونه لچاتخه گلاو کرم او چاته پر یادونه لژون څخه بیزار کرم ورور زره زره وای صفا سوترا سړی و متکس پن لکدا واوري صفا سوترا سړی و متکس پن لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زره زره وای تاسو سره عادت کړم مولا زره زره تاسو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خور زره زره پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمې د کور زره زره اڑنګشي وی دیوالو نمې د کور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کوم بیش ولسوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو له ګوار سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبیش په کمو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته ته او شکار به کاوه د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغه دوه هیله کوي تفصیل پر راپور کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ ودانی آباده کړې و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونې ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوې وه په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو هلته به میلی او ښکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شو چې په رنگارنګ مختلفو میوه باندې سنبالو د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو یې فضا معطره کړې و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولي او زړه راخونکو غګونو یې د اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بندارونو ځای وو، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کومه ځمکه ودانی او باغ جوړ کړی، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړی نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر، تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ آگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانی په تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
عاشقی سپو حسیرن پایمان کړم،
کاش تھی سب ہنسی رنگ پائی مار